افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم، دا یو ساعت خبرونه ده چې د هیلي وړانګ راډیوي ډرامې نیمایي برخه جوړوي، خو خبري برخه له اوسه تر دېرشو دقیقو پیلېږي. په پیل کې د دې ساعت خبرونه وړاندې کیږي. افغانستان کې د جاپان سفیر وایي په کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره په کتنو کې د افغان ښځو د حقونو په اړه خپله اندېښنه شریکه کړه. د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا پرون د خپل هیواد له ان ایچ کې ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې طالب چارواکو ته ویلي چې په هیواد کې د ثبات لپاره د ښځو حقونه ضروري دي. د جاپان سفیر په دې مرکه کې ویلي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته نجونې او ښځې له زده کړو او کاره محرومې سوې دي. تاکاشی اوکادا هیله څرګنده کړه چې طالبان به خپلې سخت دریځي پالیسي بدل کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون د هغه څه په باب اندېښنه وښوده چې د هلمند په رسنیو کې د ښځو د غږ د خپرېدو مخنیوی دی. ویل سوي چې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور ریاست آزاد رسنیو ته ویلي چې په هیڅ صورت د ښځو غږ پور نه کړي. د خبریالانو مرکز په دې اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې پر خپله پرېکړه بیا کتنه وکړي. دغه مرکز د طالبانو پرېکړه د ښځو خلاف د محدودیتونو دوام او د بیان د آزادۍ سرغړونه بللې ده. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې یوې قومي جرګې پریکړه وکړه چې نن د اگست 14 د پاکستان د خپلواکۍ ورځ به توره ورځ لمانځي. دا تمانځو قومي جرګې دا پریکړه په خپل سیمه کې د ناامنیو د زیاتېدو په اعتراض کې کړې ده. دوی پرون په خپله قومي جرګه کې ویلي چې په وزیرستانونو کې د 2014 د کال د ضرب عذاب په نوم له عملیاتو وروسته د دې سیمې په تاریخ کې تر ټولو له بدې ناامنۍ سره مخامخ دي. د جرګې ګډونوالو ویلي د ضرب عذاب له عملیاتو وروسته د شمالي وزیرستان د قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني او سیاسي فعالانو په ګډون تر 600 ډیر کسان وژل سوي. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي و چې دغه عملیات د افراطي وسلوالو پر ضد پیل کړي دي. ایرانی رسنی وایي چې پرون ناوخته د دغه هیواد په شیراز ښار کې د شیعه مسلمانانو پر یو زیارت په حمله کې لږ تر لږه 4 تنه وژل سوي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې حمله کوونکي 2 تنه و چې یو تن نیول سوی او دویم تښتیدلی. په همدې حال کې د ایران تسنیم خبری اژانس د شاهدانو په قول ویلي چې په وژل سوو کې د زیارت 2 ساتونکي هم شامل دي. په اوکراین کې چارواکي وایي د یوې کورنۍ د 4 غړو په ګډون ګڼ ملکیان د اوکراین پر جنوب د روسیې په راکټي حملو کې وژل سوي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو پرون په ټلګرام کې ویلي په وژل سوو کې یوه ښځه، یو خاوند، د دوی یو نوزیږی ماشوم او یو 12 کلن زوی شامل دي. د ده په وینا په خرسون کې د روسیې په راکټي حملو کې په ټوله کې 2 ملکیان وژل سوي او 40 نور ټپیان دي. کیف پرون ویل چې د اوکراین په جنوب او ختیځ کې جګړې دوام لري. بلخوا د اوکراین د لوی درستی دفتر ویلي د دوی پوځیانو د زاپوریژیا د روبوتینا په شاوخوا کې قسمن پرمختګونه کړي دي. د ټولنیزو شبکو د ځینې مطالبو له مخې د اوکراین پوځیان د استوګنې یوې کوچنۍ ساحې ته داخل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایی ایالت کې د ځنګله د اور لګېدو په پیښه کې پرون د مړو شمېر 93 ته زیات شو. په همدې حال کې د تری تم سویو کسانو خپلوان لا هم په خپلو عزیزانو پسې د پلټنې هڅه کوي. وروسته له هغې چې چټک خپرېدونکي اور د تېرې اونۍ د سې شمې په ورځ د ماوی سیمې په لویدیځ ساحل کې هم خپور سو، د هوایی والی جاش گرین پرون یکشنبه په اور سوځېدلی ښار لاهیانا د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په دې سیمه کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې سوې یا هم ویجاړې سوې دي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خپرونه کې واوریدل. نن د دوشنبې ورځ ده، د زمري 23 د اګست 14. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هلمند سیند د اوبو د کچې د معلومولو لپاره دهراوت ته د ایراني پلاوي سفر تایید کړ.
د ایران تخنیکی پلاوی په دهراوت کې د هلمند سیند اوبو د کچې له کتلو وروسته نتیجه ترلاسه کړه چې د وچکالۍ له کبله د نورمالو کلونو په نسبت اوبه ډېرې کمې دي.
یو بنسټ وایي چې تېر شپږ میاشتې کې تر 280 زیات کسان د طالبانو او نورو نامعلومو کسانو لخوا له محاکمې پرته وژل سوي. په تېرو 2 کلونو کې ایران ته د کډه سویو پخوانیو پوځیانو پر وضعیت هم مفصل راپور خپرو. دا هم اوري چې د افغان ښځو یوې ډلې د طالبانو خلاف کمپاین پیل کړی دی.
په نړیواله کچه دې پر طالبانو بندیزونه ولګول شي چې د افغانستان اساسي قانون او بیرغ ومني او ښځو ته چې د افغانستان نیمایي وګړي دي د کار ګرځېدو او زده کړو اجازه ورکړي.
نن سبا ډیر خلک له کوره په آنلاین ډول کاروبار کوي او له دې لارې پیسې ګټي. له یو تجربه کار کس سره خبرې شوې.
دا کاروبار شمایات په یو کس نه شروع کیږي، دوه کس تر لاسه کسانو پورې کولای شي چې دوی سره یو ځای شي په ګډه کار وکړي پر مخ لاړ شي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګ رادیو ډرامه خپرېږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هلمند سیند اوبو د کچې د معلومولو لپاره د هراوت د ایراني پلاوی سفر تایید کړ. تر دې مخکې افغانستان کې د ایران سفیر او ځنګړی استازي ویلي و چې ایراني پلاوی د هراوت له سفر وروسته کابل ته تللی دی. لبلې خو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې کجکی ته ایراني پلاوی نه دی تللی. دا هم تفصیل
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایرانی پلاوی په دهراوت کې د اوبو کچه د نورمالو کلونو پرتله خورا کمه ګڼلې ده. تر دې مخکې پرون یکشنبه په افغانستان کې د ایران سفیر حسن قاسمی قومی ویلی وو ایرانی متخصصان په لومړي وار د هلمند سیند د اوبو د لانجې په تړاو د افغانستان د اورزګان ولایت دهراوت ولسوالۍ ته لاړل. قومی همدارز ول چې د دوی تخنیکی پلاوی اوس په کابل کې دی او ژر بخپل راپور وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د بندنوي چارو وزارت په خبر پانه کې پرون یکشنبه وویل چې د ایران تخنیکی پلاوی په دهراوت کې د هلمند سین اوبو د کچل کتلو وروسته نتیجه ترلاسه کړه چې د وچکالۍ له کبله د نورمالو کلونو په نسبت اوبه ډېری کم دي. دا وزارت وای ایرانی پلاوی او به اندازې کړې د اوبو بهیر په هر ثانیه کې تر او مترو ټیټو او دا ډیر بوشتمون کې حالت دی. د هلمند اوبو پر سر د ایران او طالبانو د حکومت ترمنځ په ورستیو کې ترنګلتیا رامسته شوې وه. د ایران د ولسمشر په شمول ځینو ایرانی چارواکو طالبان په دې تورن کړل چې د تړون پر اساس د ایران د اوبو حق نه ورکوي، خو طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې د وچکالۍ له کبله د اوبو اندازه کمه شوې ده. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویندوی متیولا عابد پرون آریانا نیوز تلویزیون ته وویل چې هیڅ ایرانی پلاوی کجکی او کمال خان بند ته نه دی تللی او د 1350 مریض کال د تړون پر اساس ایرانی پلاوی یوازې د خاصو شرایطو او میکانیزمونو پر اساس د دهراوت هغه ځای ویني چې د اوبو د اندازه کولو آله پکې نصب ده. د دهراوت د اوبو اندازه کولو آله تر کجکی پورته نصب شوې او دا آله هلمند سیند ته د بهیدونکو اوبو اندازه معلوموي. د طالبانو د حکومت د بدنوي چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې ایرانی پلاوی ته د دهراوت د اوبو میچولو آلی له کتلو وروسته څرګند شوی چې په هلمند سیند کې د اوبو بهیر حد اقل ته رسیدلی او د دې سیند مرستیال سیندونه لکه ارغنداب، موسی کلا، ارغستان او ترنک سیندونه بیخي وچ شوي او یوازې د سیلونو په محل اوبه پکې بهیشي. افغانستان او ایران په 1350 مریض کال چې په دواړو هیوادونو کې شاهي نظامونه وو د هلمند اوبو د بشتړون لاسلیک کړ. د دې تړون پر اساس افغانستان منلې چې په نورمال کلونو کې به چې وچکالی نوی ایران ته 840 میلیون متر مکعب اوبه ورکوي.
د رواداری په نامه یو سازمان په یو راپور کې ادعا کړې چې د روان کال په لومړیو شپږ میاشتو کې افغانستان کې 203 کسان د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا په هدفي او مرموز ډول له محاکمې پرته وژل شوي. د بشري حقونو د دغه سازمان په راپور کې چې د شنبه پر ورځ خپور شوی ادعا شوی چې په دې موده کې د طالبانو په زندانونو کې د شکنجې له کبله لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي. دا راپور پر همدې مسلې راڅرخي.
د رواداری په نوم د بشری حقوقو سازمان د شنبه په ورځ د یو راپور په خبرولو ادعا وکړه چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې له بشری حقوقو ته سرغړونې کړې پیښې شوې دي. دغه سازمان ادعا کړې چې په دې موده کې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا په هدفي مرموز او پرته له محاکمې 233 کسان وژل شوي او 950 نور په ورته پیښو کې ټپیان شوي دي. د دغه راپور له مخې ډېری پخواني دولتي کارکوونکي، د بشري حقونو فعالان، د طالبانو مخالفین او منتقدین او نور ملکي وګړي چې نارینه ښځې او ماشومان پکې شامل دي د دغو پیښو اصلي قربانیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو ادعاو په اړه خبرکون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د راوتری سازمان پر راپور کې دا ویل شوی چې نیول شوی کسان د طالبانو په زندانونو کې له شکنجې او ناوړه چلند سره مخ دي. دغه سازمان ویلي چې د شپږو میاشتو په موده کې د ملکي بندیانو د شکنجې لږ تر لږه لس قضیې چې د دوی د وژل کېدو لامل شوي مستند کړي دي. د دغه سازمان په راپور کې دا شوی چې دغه ملکي وګړي په بیلابیلو تورونو نیول شوي او د طالبانو په زندانونو کې دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو فعال عظیم عظیمي چې د طالبانو په زندان کې یې و میاشتې تیرې کړې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې خلک په بېرحمانه ډول شکنجه کېږي.
په زندانونو کې ډېر بېرحمه برخورد له بندیانو سره کېده، قسمه قسمه شکنجې ورکول کېدې، د برق شکنجې چې ما په خپل سترګو باندې ولیدې، د اوبو د پایپ په ذریعه به یې له هغوی نه پر زور باندې اقرار اخیسته، په سخت ژمي کې به یې د هغوی پر وجود باندې سړې اوبه را پرېښودې، په خوله کې به یې پایپ ورته ورکېښود، د هغوی نفس به یې ور قید کړ، ډېر بېرحمانه وهلو. نو تر دې حده پورې
د رواداری سازمان د راپور په دوام کې راغلی چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په 13 ولایتونو کې 9 نارینه او ښځې په عامه سر کې په درو وهل شوي او 2 په بامیانو کې د سنګسر په سزا محکوم شوي دي. دغه سازمان ویلي دا ټولې قضیې خپل سری نیول، د نیول کېدو وروسته په درو وهل، اجباري ورکول او د سوله ییزو اعتراضونو ځپل په افغانستان کې د بشري حقونو د کړکېچن وضعیت ښکارندویي کوي. او د دغه سازمان په وینا طالبان د هغه څه په وړاندې چې ترسره کوي ځواب ورکوونکي نه دي. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي د دغه راپور د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادا کړې وه چې اوسمهال په افغانستان کې تر بل هر وخته زیات بشري حقونه رعایتېږي. رواداری سازمان د بشری حقونو یو سازمان دی چې له افغانستانه بهر فعالیت لري او د مسؤلانو په خبره د کورنیو همکارانو په همکارۍ د بشری حقونو سرغړونې مستند کوي. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو شخړو د ځای او پیښو د معلوماتو پروژې بنسټ یا ECLED او د افغانستان سولې د څارنې سازمان یوه ورځ وړاندې په یوه راپور کې ادا کړې وه چې طالبانو وخت له رسېدو وروسته د 2023 کال د جون میاشتې تر 10 نیټې پورې په افغانستان کې د ملکي وګړو پر وړاندې د هدفي تاوتریخوالي څه باندې زر پېښې ترسره کړې دي.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو. د ازادي راډیو خبرونه ته غوږ یست. د افغان ښځو یوې ډلې د ښځو خلاف د طالبانو د تبعیضي چلند د مخنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دوی د طالبانو د حکومت د دویمې کلیزې په درشل کې یوه اعلامیه خپره کړې او په هغې کې د هغو محدودیتونو او بندیزونو یادونه کړې چې طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په تدریجي ډول د ښځو او نجونو خلاف عملي کړي دي. دا هم راپور
د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکه وای د طالبانو لوري د شزو سیستماتیک تبعیض باید نور وترول شي. د شبکې پرون د طالبانو د بیا وخت رسیدو د دوهمې کالیزې په درشر کې وویل دوی د 2021 د اگست له 15 راورسته په افغانستان کې د بشري وضعیت په تیر بیا د شزو د حقونو په اړه معلومات راټول کړي او تحلیل کړي دي. د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکې مرستیالي هما احمدی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له لوري د افغان شزو او نجونو د بشري حقونو د سرغړونې وضعیت ته جدي پام وکړي.
په نړیواله کچه دې پر طالبانو بندیزونه ولګول شي چې د افغانستان اساسي قانون او بیرغ ومني او ښځو ته چې د افغانستان نیمایي وګړي دي د کار ګرځېدو او زده کړو اجازه ورکړي. له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې تر څو چې طالبان د ښځو حقونه ونه مني تر هغوی دي د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني.
د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکې په خپل اعلامیه کې ویلي چې د دغو معلوماتو له مخې په ټولو برخو کې د شزو خلاف تبعیض په زیاتېدو دی او شزي د ټولنې له ټولو برخو ایستل کیږي. دوی هم دا راز ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې افغان شزي او نړیواله ټولنه شاهده ده چې په افغانستان کې د شزو او نجونو د اساسي حقونو سیستماتیکي سرغړونې دوام لري. یوازې دا ډله نه ده چې د ښځو د حقونو اواز اوچتوي. اکثر افغان ښځې او نجونې د خپلو اساسي حقونو غوښتونکي دي. یوې ښځې چې نه یې غوښتل د امنیتي اندېښنو له کبله نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې نجونې اوس حق نه لري مکتب ته لاړ شي، حق نه لري چې پوهنتون ته لاړ شي، چې ځې کار کولی نه شي. ولې طالبان ښځو ته حق نه ورکوي؟ ځکه چې مونږ ته خدای حق ورکړی ده په قرآن کې، مونږ حق لرو چې درس ووایو، مونږ حق لرو چې کار وکړو. لیکن طالبانو نه پوهېږم چې په کوم دین په کوم آئین باندې دی دوی ولې دا محدودیتونه په ښځو باندې راوړي.
د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکې ټینګار کړی چې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته افغان ښځې منزوي او رټل شوي او له بشپړ تعصب سره مخامخ دي. دوی وایي که دا بهیر په همدې ډول دوام وکړي د هیڅ افغان ښځې فریاد به وانه ورېدل شي او دا به د افغانستان لپاره یو ستر ناورین وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د کابل شار یو شمیر دکاندران وایي چې د بازار د نشټوالي او د جوازونو د ټاکس په ګډون د لوړو مالیاتو لکبل خپل دکانونه تړلې دي. د کابل شار یو شمیر اوسیدونکو هم تاییدوي چې د دوی د استوګنې په ځایونو کې ځینې دکانونه تړل شوي او دکاندارانو خپل کاروبار پرېښی دی. دا راپور پر همدې مسالې دی.
په افغانستان کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو د زیاتوالي په اړه د شکایتونو په دوام د کابل ښار یو شمیر دکانداران وایي خپل دکانونه تړلي او اوس بیکار دي. دوی د دې کار لامل د طالبانو د حکومت لخوا د دکانونو د جوازونو د مالیه په ګډون د پیر او پلور کمواله او د مالیاتو زیاتوالي بولي. فرهاد چې د کابل ښار په اتمه ناحیه کې دکان لري وایي په خوا به موبایلونه او کمپیوټرونه پلورل خو د اوس لپاره هټۍ تړلې ده. حمید الله چې د کابل ښار په یو لسمه ناحیه کې د غالۍ او نورو کورنۍ توکو د پلورلو دکان درلودوي، د بازار د نشوالي او د کرایي د نه ورکړې له امله دکان تړلې ده. یو شمیر کابل ښاریان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې دوی په خپلو سیمو کې د ګڼو دکانونو د خالی کېدو شاهدان دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو فیصل اکرمی او مجبین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
در ښار کابل کې موزنګي میکنه.
د کابل ښار په کوم ځای کې چې موږ اوسېږو د کوټې سنگي په سیمه کې اکثره دکانونه خالی شوې دي ځکه کرایه یې لوړه ده. اوس چې وایي کم شوي او خلک سودا نه اخلي دکانونه تړل شوي.
په ځینو سیمو کې چې موږ ګورو ډېر خالي دکانونه دي ځکه هلته کار نشته او دوی د دکان کرایه ورکوي، مالیه ورکوي. دا ټول د هټیوالو لپاره ستونزه ده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ مسؤلین د دکانونو د جوازونو د مالیه د زیاتوالي ادعا ردوي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی وایي
کابل ښاروالي له هیڅ چا څخه مالیه نه اخلي، حتی له یو افغان څخه هم نه. یوازې د جوازونو مالیه او د صفایي پیسې اخلي چې په هیڅ صورت کې نه دی پورته کړي. د قانون له مخې چې له کلونو راهیسې نافذ دی دا چاره ترسره کیږي.
د بیلابیلو ستونزو له امله د ځینو دکانونو د تړلو ترڅنګ د طالبانو حکومت د روان کال د اسد په لومړیو کې په کابل او ولایتونو کې د ښځو سینګارتونونه بند کړل او د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته د موسیقۍ د وسایلو د پلور او ترمیم د دکانونو په ګډون د سندرغاړو دفترونه هم د طالبانو لخوا تړل شوي دي. د کابل ښار دکانداران وایي اندېښمن دي چې څه به کوي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د بهرنیو مرستو له امله بېوزلي او بیکاري اوج ته رسیدلې ده. د روان کال د جولای په 1 د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP په یو راپور کې ویلو چې له 2001 کال راهیسې د افغانانو په عوایدو کې شاوخوا 30% کمواله راغلی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم په دې وروستیو کې ویلي چې اوسمهال په دغه هیواد کې 9.2 میلیونه وګړي خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
نن سبا ډیر خلک له کوره په آنلاین ډول کار کوي او له دې لارې ډیرې پیسې ګټي. د آنلاین ګټې وټې لپاره کوم شیانو ته اړتیا ده؟ عصمت څاروان د دې برخې له یوه افغان متخصص سیام پسرلی سره خبرې کړې دي. ښاغلی پسرلی په امریکا کې اوسي او د خپل یوټیوب چینل له لارې خلکو ته مشورې ورکوي. د عصمت څاروان ته د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې کوم بزنسونه خلک له کورونو څخه کولای شي؟
کاروباری نظریات ډیر زیات دی په تیر بیا هغه کارونه چې خلک یې د کورونو څخه کولای شي ترسره کړي. ولې زه په هغه کارونو باندې نن تمرکز کوم چې د افغانانو د واسي پوره دی. یو دوم مشخصا دا د هغه ځوانانو لپاره دی چې د لیک لوست ډیزاین کتاب چاپ او امازون سره مینه لري. لومړی کاري نظریه دا ده چې د کتابونو لیکل، ژباړه، ایډیټ، ګوست رایټنګ، کوم کتابونه چې ژباړل شوي او لیکل شوي دي دا په امازون او نوبل کې نشرول.
آیا دغو بزنسونو ته چې تاسو یې یادونه وکړه مهارتونه هم پکار دي؟
سلور مهارتونه ډیر زیات مهم دي. لومړی لیک او لوست او د لیکلو سره مینه ډیره مهمه ده. که چیرې تاسو ژباړه کوئ سئ، لیکل کوئ سئ او یا د لیکلو سره علاقمندي لرئ، نو دا مهارت د پورتنۍ څلورو کارونو لپاره ډیر زیات اړین دي. دوهم د ټکنالوژي سره آشنایي ده، لکه د کمپیوټر ځینې برنامې دي، فوټوشاپ دی، پریمیر دی. دریم د سوشل میډیا مدیریت او برانډینګ دی. سوشل میډیا برخه کې پوهه ډیره مهمه ده.
څه ډول امکانات باید سړی ولري چې دا کارونه لکوره وکړي؟
لومړی دا ده چې تاسو باید انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ. دوم دا ده چې کمپیوټر باندې پوهه ولرئ او کمپیوټر هم ولرئ، امکانات ولرئ تر څو ترې استفاده وکړئ. دریم بشري قوه ده. بشري نیرو دا کاروبار چې ما یاد کړ دی، یو کس نه شروع کیږي، دوه کس تر لاسه کسانو پورې کولای شي چې دوی سره یو ځای شي، په ګډه کار وکړي، پر مخ لاړ شي. څلورمه برخه بانکي اکاونټ دی او ساسو شخصي اسنادونه دي. تاسو ضرورت لري چې د افغانستان د انټرنیشنل بانک سره اړیکه ونیسئ او هلته اکاونټ جوړ کړئ، او کوم ملګری چې په پاکستان او دوبۍ او نورو هیوادونو کې دي هغوی سره په اړیکه کې سئ تر څو تاسو په بهر کې یو اکاونټ جوړ کړئ. ځینې پلیټ فارمونه لا تر اوسه پورې په افغانستان کې کار نه کوي. ولې دا د ګډ کار پواسطه دا ستونزه حلیدای شي.
د آنلاین ګټې وټې یو متخصص سیام پسرلی وو. کله چې طالبان دوه کاله مخکې واکمنان سول، د تیر جمهوری نظام اردو او پولیس سره ډډې وړې سول. ځینې پخوانی پوځیان دا مهال په افغانستان کې پاتې دي، خو ځینې نور توانېدلي چې ځانونه ایران ته ورسوي. طالبان ویلي چې ټولو ته عمومي عفو اعلان شوی، خو ځینې پخوانی پوځیان د طالبانو پر دې اعلان شک څرګندوي. په دې مفصل راپور کې له ځینو پخوانیو پوځیانو سره خبرې شوې دي.
هغه وخت مو مالی وضعیت شو، د میاشتې مې له 10,000 تر 30,000 افغانیو معاش اخیست چې د ژوند ښه گزاره مې کېدله.
عبدالشکور زوري 22 کلن دی چې وایي شپږ کاله یې د ملي اردو په چوکاټ کې په نیمروز ولایت کې د افسر په توګه دنده ترسره کړې ده. کله چې د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان طالبانو ولکه ټینګه کړه او د افغانستان د تیر جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه سره ډډې وړې سول، د ټولو لپاره د ژوند لوری بدل سو. زوري هم تر هغه تحول وروسته د طالبانو لخوا د وژل کېدو له ډاره د خپلې کورنۍ له څلورو غړو سره په قاچاقي ډول ایران ته لاړ. هغه په ایران کې د خپل ژوند د وضعیت په باب ازادي راډیو ته وویل:
همدا اوس مې وضعیت او حال خراب دی، هیڅ نه پوهیږم څه وکړم او پر کومه ولاړ شم. له یوه او بل کس پیسې پور کوم، نه پوهیږم د کوم یوه پور پرې کړم. د پور د ورکولو پیسې او د کور لګښتونه برابر کړم که د کور کرایه ورکړم؟ د کور خاوند هم وایي چې ووځي، ځکه عاید نه لري، او لاړ شي ځانونو ته کور پیدا کړي. هیڅ نه پوهیږم کوم کار وکړم.
پخوانی افسر عبدالشکور زوري په خپلو خبرو کې زیاتوي:
مېرمن او ماشومان مې دا مهال زما سره په ایران کې دي، خو کار نسته. حتی په 50 یا 60 میلیونو تومانو هم چې له 4 تر 50,000 افغانیو کېږي او هیڅ ارزښت نه لري، د ستندوی کار هم نه پیدا کېږي.
د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د تیر جمهوري نظام د ملي اردو او پولیسو جوړښتونه له منځه لاړل او زیات پخواني پوځیان اړ شول چې ایران، پاکستان، ترکیه، یا هم نور هیوادونو ته پناه یوسی. پیران کې د ډیره پخوانیو پوځیانو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو پیران کې د تیر حکومت یو ډیره جنرال د نوم نشو له پشرت ازادي راډیو ته ویل چې په دغه هیواد کې د ډیره پخوانیو پوځیانو شمیر شو خو ډیر شو زرو تر رسیدي. د تیر حکومت پر مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د شمیر په باب هم ډول ډول شمیرې ورکول کېدی. د ساري په ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د 2021 د کال د اگست 21 نیټې په وینا کې د دغه ځواکونو شمیر تر 300 زیات یاد کړ. و دې شکلن خالد حضرتی بل پخوانی پوزی دی چې نن سبا په ایران کې ژوند کوي. هغه د فرا په امنیه قومندانۍ کې لاس کاله د پولیسو په لیکو کې کار کړی دی. حضرتی د جمهوری نظام تر پرزیدو وروسته ایران ته مخه کړه او اوس هلته د خپل ژوند د کړاوونو کیسې بیانوي.
د هجرت هر شیبه داسې په زختی تیریږي چې فکر کوم د ساعت عقربه را سره زد اخیستی او نه تیریږي.
خالد حضرتی زیاتوي
شاوخوا دو کاله کېږي د کډوالۍ شپې سبا کوم. باور وکړئ په دغه دوو کلونو کې مې د 20 کلونو کړاو ګللی دی. د کډوالو ستونزې خورا زیاتې دي. که د دغه ستونزو په باب هر څومره ووایم بیا هم کم دي. له جلا وطنۍ د کورنۍ لپاره د نفقې برابرولو او نورو ستونزو سره مخامخ یو.
ایران ته د ځینو تللیو پخوانیو پوځیانو کورنۍ لا هم په افغانستان کې ژوند کوي. 25 کلنه فهیمه د یو پخوانی پوځي میرمنه ده چې په نیمروز کې اوسیږي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې میړه یې په نیمروز کې د پولیسو په لیکو کې کار کاوه او ژوند یې نسبتا ښه و، خو د هغې په وینا اوس وضعیت بدل شوی دی.
کله چې مو هیواد سقوط شو میړه مې د کار لپاره ایران ته لاړ، ځکه وزګار شوی و او نه شول کولی چې د پخوا په څیر ژوند پر مخ بوځي. دوه کاله کېږي چې په ایران کې دی او د برخلیک په باب یې هېڅ معلومات نشته. وضعیت مو ډېر خراب شوی دی. په کور کې هېڅ هم نه لرو. آن د ځان او اولادونو لګښتونو ته حیرانه یم.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د 2022 د کال د اکتوبر میاشتې پر یو ډیر شمنېټه د افغانستان د درویو پخوانیو پوځي جنرالانو په وینا راپور ورکړی وو. هغه افغان ځنګړي ځواکونه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ترڅنګ جنگیدلی وو او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ایران ته تللي، اوس د روسیې لخوا په اوکراین کې روانې جګړې ته ګمارل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هغه وخت ویلی و چې په دغو راپورونو خبر دی خو نسی تاییدولی. محمد نعیم غیور د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د پولیسو د استخباراتو پخوانی رئیس او پوځي شنونکی دی. هغه ازادي راډیو ته ویل د بې وزلۍ او ناچاري له لاسه به په ایران کې ډیره پخواني پوځیان د جګړه غوښتونکو ډلو د لاس آله سي.
زبه تاسو ته وایم چې د دوی اکثریت به اړ شي چې هر پیشنهاد ته غاړه کېږدي. په ایران کې د دغو پخوانیو پوځیانو موجودیت به پخپله دوی افغانستان او سیمې ته خا واقف ونه لري.
خو پخواني پوځیان ظاهران په افغانستان کې دننه هم ځانونه خوندي نه احساسوي. د طالبانو د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د 2021 د کال د اګست میاشتې پر 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې لیبیا ټینګولو دوه ورځې وروسته په خپل لومړي مطبوعاتي کانفرنس کې له خپلې څېرې سره رسنیو ته راڅرګند سو. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې دوی به له هیچا غاچ وانخلي او طالبانو په افغانستان کې عمومي عفو اعلان کړې ده. خو د طالبانو له دې ډاډ ورکولو څومره د وروسته د بشري حقونو د څار سازمان په څیر ځینو بنسټونو وویل چې طالبان خپل عمومي عفو ته ژمن نه دي. د بشري حقونو د څار سازمان د 2021 د کال په نومبر میاشت کې یو مفصل راپور خپور کړ چې عنوان یې و ستاسو په څیر کسانو ته عمومي عفو نسته. د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې اعدامونه او اجباري ورک کېدل. په دغه راپور کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو څو میاشتې وروسته د افغانستان د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا وژل سوي یا هم تری تم سوي دي. طالبان زیات وخت له دغو راپورونو سره موافق نه دي. ځینې نور کسان هم د طالبانو اعلان سوي عمومي عفو ته د شک په سترګه ګوري. د ساري په توګه پخوانی پوځي عبدالشکور زوري چې د محل پیران کې په بې برخلیک حالت کې شپې سبا کوي.
د طالبانو له حکومت غواړو چې د پخوانیو پوځیانو عمومي عفو ته ژمن پاتې شي. د دغو پوځیانو ځینې ستاسو د همدې عمومي عفو په خاطر په افغانستان کې پاتې شول، زیات یې نیست نابود شول یا هم وژل شول. آیا دا عفو د یوې یا دوه میاشت لپاره و که د تل لپاره؟
په ایران، پاکستان، ترکیه او نورو هیوادونو کې ډیره پخوانیو پوځیانو ویلي که چیرې سره او مال ته خطر نه وي کولی سي افغانستان ته ستانه سي، خو په دې شرط چې څوک کار په ونه لري.
د هیلو وړانګا راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګې ډرامې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. تاسو با پتیره برخه که اوریدلی وی چه زما اوسیدون که تل ده خه او روغ جوان لپاره حسی که وی ده دغو حسو پلر که ده ازالی او شمیر زوانان غواری سو پخ پلسیمه که ورزش ده خلق و ترمینز عام کری سو وارده او زارده روغ او زواگمن اوسی زکه چه ورزش ده روغ صحت زمانت که وی راشه او د ډرامې نوې برخه واورئ.
پوهیږي پلار جانا، په یوه هفته کې دننه زموږ فیسبوک ته چې د ورزش او صحت په نامه مو جوړ کړی دومره د ملګرتوب غوښتنې راغلي دي، بیخي مې باور نه راځي چې خلک دومره له ورزش سره مینه ولري او ملاتړی وکړي.
تاسو ځوانان یئ او زړونه مو د هیلو او امیدونو نه ډک دي. د ټولنیزو شبکو کمال هم دا دی چې د یو کار یا فکر نه ټول ولس زر تر زره خبروي. یعنی کوم کار چې پخوا په میاشتو میاشتو ورته تبلیغ کېده، اوس په یو ورځ کې پوره د یو کال تبلیغ ورته کېږي.
نیت صاف منزل آسان. زه مې په زوی باور لرم چې خپلو هیلو ته رسیږي انشاءالله. مور دې جر شي دنې، ناامیده نشي زویه، د زړه نه کوشش کوه پوه شوې، او په کار کې دې مصروف اوسه.
بالکل مور جانې، دا دې وګورئ دام د ورزش او صحت فیسبوک.
چې دا به څوکي امیده زویه، دا پتلی سر واخله چې زه دروازې ته ورشمه.
یا الله خیر. نه نه مور جانی، قربان دی شم رندیگم، زه به یم او ته به دروازې ته ورځې، دا خو ممکنه نه ده، زه لاړم.
وی مور دی جار شه زویا، په مور زهیره
د امید مورې، ته راشه دا وګوره.
څه وګورم؟
زموږ د کلي ورزشی فیسبوک.
کوم دی؟ اوهو، دا خو مولوی صاحب هم دی، شیرزمان خان. ګوره دغه دی زوی نیم ورزش کوي، سنگین تا گوره. آه دوی خو پورا کمالو نلری، سمره خواه.
ستونی مشی تروری، موری نسرین ترور دا.
خورده ودان زویا، لکه چرا تا دیر خوشحاله شویا؟ خب نو، زیگونده از ما پلاسونو شوی، بیا ویسا مورده ما مور.
بلکل امداسه دا، رازه میره بانیو کهی.
دا خو نسرین ترور ده، خدای دې خیر کی، هر کله چې دا راځي جنجال ځان سره راوړي.
د ملکانو دیره د جنجالونو د حل مرکز ده، خو خوشحاله په دیم چې ثواب ډیر دی او په دې خوریو ارزي.
راغله نسرین، ستړی مشی.
نسرین خورې په خیر راغلی.
خیر شي ملک صاحب، جنتی شي، خاده شي، شریفه.
خیر سي،
خدای دې خیر درکی، ډیره ستړی سومانه ښکاري.
دې خوراشه کښېنه دغلته.
رښتیا وایې ملک صاحب، ته ودرېږه چې شریفې څنګ ته کښېنم. ملګه
زر ځلې خو کښېنه، ما ته خو ګرانه یې، دا چې خوا کې مې کښېنې نو بیخي راته ګرانه یې.
خی پس له دې نه چې هر چېرته دې وګورم څنګ ته به دې کښېنم.
ولې نه.
د امید مورې، نسرین خور ته چای واچوه، ډوډۍ خو لا لرې ده.
ولې نه، دغه دې دستي.
خدای دې اجر درکړي، خدای مې که ته نه اوسې دا ولس به مې ژوندی پوټکې وباسي.
بیا څه خبره شوې ده، چا ځورولې که څنګه؟
ملک صاحب، تا ته راغلم چې ته مې غم ونه خوري، نور څوک به مې غم نه خوري.
خبره څه ده؟ ته خو یو وارې ما په اصله خبره پوه کړه.
څه ووایم ملک صاحب، د دې فرزانه ده کې نرسه کې د لاسه دوه شپې موته رسېدلې یم. مخکې خو یوازې به مې کلینیک کې کتله، هم د دې په خاطر یې کلینیک ته نه تلمه، اوس په خپل کور کې روختون جوړ کړی دی او د مونږ او تاسو خویندې میندې په خپل سر مینه کوي او زیږون ورته کوي. تو خدای ملک صاحب، تاسو ووایئ دې نه بل غټ غیر قانوني کار شته؟
نسرین خوري وګوره، زه یو ملک یم او دا کارونه زما د اجازې نه پرته څوک نشي کولای. هغه څو ورځې د مخه راغله او خپل قانوني اسناد او اجازه نامه یې راته وښودله. ما مورته په قانوني شکل مهر امضا کړل. نور نو درنه هیله کوم چې د خلکو نوم مه بدوه.
وای ملک صاحب، هغه خو څه ډاکټر نه ده چې معاینه خانه یې خلاصه کړې ده؟
ګوره نسرینې خورې، هغې دا ځای د پیچکارۍ، سیروم او پانسمان لپاره خلاص کړی او بس.
مور جانی ته می ده نیل توتیا او د کالو وینځلو صابون راوړی دی کنه؟
او بالکل راوړی می ده، خو څو رقم صابون لرو؟ ته درګه چې ویل ته ما شو دغه ده دام د کالو وینځلو صابون او نیل توتیا. په دې پیږي چې د کلی ټول سپین سره رانه نیل توتیا غواړي، هغه نیو مواد نه خوښوي ور سره بلد نه دی.
هم مور جان می باید وی ګوري او خوخی کی
څنګه کوي
ورختا کیګه؟ ما مور جان ته می د صابون عکس لګم، ار یو چې خوخه اما غدر نه اخلم. دا غدي واتس اپ کې لګم، دا دې او می لګم.
لا نه مخدا او خيار انجلي، څه ما د ماشومان سر دومره نخلا زیږي.
دا غدي پیغام را ورسید، ته ودرېګه چوي ګورم. دا دې دغه صابون غوړي
والا زړه کې می تیر شو، سودا دې تیار ده.
ودری کا چخپلا سودا میر نشی وای رختیا د شپنو رندار شامپو راکا اوس به می هره شوی وا.
خیر دی زما دی یاد نوزی
رختیا پیسې دې سمره شوی
لار دې پیسې را کړی وی لا یو لزګوری قرضدار یم.
خیر دی اغه استا چې زحمت وباسه
دې دې اجر در.
ډیر ستړی شوم. اخای زم ستړی شوم، شیما می خلاصه ده، دلته بکینم. او سم شو
صبر چه زریم څنګه کینم. او بالکل داغسه اوس خشو.
لالا د کلی منظرې ته خو ګوري، شنه لمنه او ښکلي د خټو کورونه.
بالکل امې جانا، هغه سیند او به څومره ښایسته ښکاري لکه رسامي شوي چې وي.
میوه یې نه وای بی مثاله.
بالکل رښتیا، دا ووایه چې د ماشومانو ورزش خپرونه چیرته ورسېده؟ زه خو دفتر کې مصروف یم.
په جماعت کې خبره هلته ورسېده چې مولوي صاحب او شیرزمان خان زموږ خبرې سره موافقه وکړه، یعنې د خیر سره لومړی قدم هم کیښود.
اوس نو دویم قدم ته باید فکر وکړو او طرحه جوړه کړو.
زما په نظر اوس د کمپیوټر، موبایل، نت او ټولنیزو شبکو دوران دی. کوم کار چې کوي هماغه وخت باید تبلیغ هم وکړي.
آفرین امې جانا، نو تا ماتمی خپل فکرونه کړي. تبلیغات خو نه اس نام ستا پر غاړه دي، سره د فلم برداري او کاسي، حتی که د کوم خبری گزارش کاره می.
رښتیا وای، د همدې لپاره یو ځانګړی فیسبوک حساب می جوړ کړی دی چې دا اولی طرح نه نیولې، د هغې ورځې د جمعه عکسونه مم پکې اچولي او تبصرې مم پکړي.
کومه دی تیرا تر وخه؟
نو درېګه چې موبایل می راوباسم. څه شو دغه؟
رښتیا نوم دې څه پیښی چې زم بلنه در ولېږم؟
دریا او پښتو نوم می پیښی، ورزش او صحت.
عالی دی، څومره ساده او ښایسته. سړی تشویقوي. اوهو هو، څومره ملګري دې پیدا کړي؟
هو ملګري مې ډیر زیات دي او لا غوښتنې را روانې دي.
هو نقادان هم ډیر دي. ښه دې وکړه چې په ټولو دې د هر رقم بې ځایه ترازونو دروازې وتړلې.
دا دی ه وګوره، دا هم د هغې ورځې عکسونه، پلار مې هم ډیر خوښ کړه. نوم یې ولوله: ورزش و صحت. او په لاندې کې ورزش او صحت، یوازې پښتو کې یو الف ډیر دی او نور یو رقم دي. وی پلار جان مې بلنه رالیږلې ده، قربان دې شم پلار جانه.
رښتیا وایې امې جانه، اوس نو باید خپل سهارني ورزش نم څو عکسونه واخلو په فیسبوک کې واچوو.
زما په نظر ویډیو هم باید واخلو او خبرې وکړو.
نه نن یوازې عکسونه اخلو، بل ځل چې مولوي صاحب او شیرزمان خان سره راغلو بیا به ویډیو هم واخلو او خبرې به هم وکړو.
سمه ده، اوس به یو څو قطعې عکسونه واخلو. اول یې ته شروع کړه.
په سترګو لږ صبر چې زمونږ ښایسته کلیم شاته راشي. هو دغه دی، واخله نو.
ښه شو، ته اوس زما واخله.
ښه ده، راکه ټېلیفون، اوس یو څو حرکاته لاړ شه چې زه دې عکس واخلم.
په سترګو زما کوښښ وکړه چې کلی پکې شاته راشي.
همدا کار کوم. وای ماشاءالله، دغه ده وامې خیستل.
بس ده نو.
رښتیا د واتساپ ګروپ هم باید جوړ کړو د همدې ورزش او صحت په نامه.
سمه ده. رښتیا د شیرزمان خان یوټیوب کانال او فیسبوک لري؟
هو، هماغه ورځ مو چې سره ولیدل بلنه مې ورولېږله.
دا دی پیدا مې که، عکسونه مې پورته کړي. کلو ته تللی وختي فعالیت پیل کړی دی.
فالوران نه وایې؟ ما خو په افغاني یوټیوب چینلونو کې دومره فالوران نه دي لیدلي.
ښه نو فرق کوي، هغوی نو همداسې ملکونو کې دي نو.
اندېښنه مه کوه، موږ هم باید د منډو مسابقې ته یوټیوب جوړ کړو او ټول خبرونه او فعالیتونه پکې واچوو.
باید همداسې وکړو.
درځه چې ځو نو، چې وظیفې ته ځم، ناوخته نشي.
درځه چې ځو، مازیګر ته به شیرزمان خان دویم د ځان سره راولو. څنګه دې خوښه ده؟
بېخي مې خوښه ده. خی ځنو چې ځو.
یار ملک صاحب آزاد خانه، کور دی ودان، الله تعالی دې اجر درکړي چې موږ ته دې عزت راکړه او راو دې غوښتل، تر څو چې مولوی صاحب عزیز الرحمن سره خبرې وکړو. او دا ورته وایم چې مولوی صاحب، ته د دین عالم یې، تا ته هیڅ په کار نه ده چې د وړو او د ماشومانو کارونو کې اخته شي او د دیني دستوراتو خلاف عمل وکړي. ولس باید تا په لاس بیلارې نه شي.
خیر اوسې مولوی صاحب، زه هم همدا خبره کوم. خلک نه پوه دي، د دین علما دي چې خلک د دین د برکیو نه خبروي او ورته سمه لاره ښیي تر څو بلارې نه شي.
یاره ملک صاحب، دغه خبرې دې ما خوشحالوي او ډیر خوښ یم چې ستا په دسترخوان عزت کیږم او د چا محتاج نه یم.
خود نو موږ سره چې څوک ځواني کوي او اوګاره کوي، موږ یې هم خوار اوزار نه پرېږدو او وروري ورسره نور هم کلکوو.
څوک یې؟ دننه راشه، دلته د پټولو څه نشته او نه کوم راز لرو، راځه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ستړی مشي مولوی صاحب عزیز الرحمن.
خوار مشي، خاطر شکر چې دواړه یو ځای. ملک صاحب ته خی
خیر اوسې. راشه راشه مولوی صاحب، په خیر راغلی، هر کله راشه.
راځه راځه دیخوا دی، ما او ملک صاحب تر څنګ کښېنه. دغسې اوس ښه شو که وایې موږ هم لکه د تا شاګردانو غوندې فیسبوکي عکسونه واخلو او خپاره یې کړو.
کور ودان، بچی دې لوی، ولاس ستړی شوم. په کار ده چې د دواړو کلو تر منځ یو د ګاډۍ کرخه جوړه کړو تر څو سړی دومره ستومانه نه شي.
ونیسئ چې تاسو ته چای واچوم، ثواب یې ډېر زیات دی. مولوی صاحب، د تاسو د خبرې په ځواب کې ووایم چې څومره دوه کلی لرې اوسیږي هغومره ښه خبره ده. که نږدې شي جنجالونه هم ډېرېږي. په درې کې یو متل دی، وایي چې دوری او دوستي.
دغه دی ژوندی مثال د شیرزمان خان کوښښونه دي چې پوره مشکلات جوړ کړي دي. دا موږ ته د عبرت سبق دی. ته بیخي صحیح وایې ملک صاحب.
او که نه، همدا اوس د ما او د زوی ترمنځ مې خفګان جوړ شوی. دا ټول ستاسو له وجې نه. زه نه پوهېږم چې د تاسو کارونه دومره مهم دي چې د زوی او پلار رابطه خرابه کوي.
توبه استغفر الله، موږ هیڅکله داسې نه غواړو، خو دا خبرم ده چې د دوستانو ښه نظرم ردولی نه شو.
بالکل مراده وای مګب تاسو خو په دې پسې چې خپل مشکلات اوار کی بس شیر زمان خان مو چې پزله او پاک انسان دی د سرو زرو کان جوړ کړی دی او ګټې ترې اخلی
زه نه پوهېږم چې تاسو څه فکرونه لرئ خو دومره باید ووایم چې که موږ هم ستاسو په شان باور درلود نو هیڅکله به هم د شیر زمان خان کارونو ته ښه نه وه کړې او هغو برنامو ته به هم هیڅکله لاره نه واروله
همدا اوس وګورئ د څه ورته وایي د ماشومانو منډه تاسو نه ماشومان جوړ شوي مولوی صاحب موږ درنه خلک یو داسې کارونه موږ سره نه ښایي نو هیله کوم چې کلی او زوی مې د دې لوبو نه لرې وساتئ تاسو پوهېږئ او د تاسو منډې او غونډې
بې شکه موږ تاسو ته او د ملخیلو کلي ولس ته په درنه سترګه ګورو موږ نه غواړو داسې کومه خبره وشي چې خدای مکه ستاسو د خفګان وجه وګرځي زه ستاسو هیلې او خبرې د خپل کلي مشرانو ته رسوم بې غمه اوسئ
یوازې د بې غمۍ مسله نه ده باید دا معامله یوې خوا شي هغوی د نور خپل کلي کې بوخت شي او د موږ شیر زمان خان دې پرېږدي خپل ژوند ته
ګوره ما خو مې زوی د دې لپاره لوی کړی نه دی چې پردیو ته ګټه وکړي او زه چې پلار یم په تش میدان پاتې شم
تاسو پوهېږئ او اولادم زه کوشش کوم چې دا موضوع بیخي حل کړم د تل لپاره
ولا زړه مې شیر زمان خان ته خفه دی څه خوبونه یې لیدل خو پلار یې شله دی وایي نه د تا خوبونه باید تور او سپین وي هغه هم زما په خوښه خو شیر زمان خان ځان ته یو فکر او پلان لري ګمان نه کوم چې دومره زر خپله ماتې ومني
خو ما چې څومره ولیدل او کتل ملک اصغر خان دې ته په قهر دی چې ولې شیر زمان خان زموږ کلي ته ډېره توجه کوي ملک نه غواړي چې زوی موږ سره نږدې اړیکې ولري او زموږ کلی آباده کړي
ځکه خو بیرته خارج ته لیږي څوله موږ او تاسو سره اړیکې پرېشي او که پاتې شي نو هم شیر زمان ته مشکل جوړوي او هم موږ او تاسو ته
ملک جنجالي سړی دی زموږ له ځینو کلیوالو سره یو ډول کینه او غدا لري
داسې ده چې موږ او تاسو به د زوی او پلار ترمنځ دښمني نه جوړو موږ او تاسو به خپلې چارې په ډیر تدبیر او حکمت مخکې یوسو چې هیڅ چاتم پکې زیان ونه رسیږي
که ملک اصغر تروسه خبر شوی نه وي له دې وروسته حتمان خبرېږي ځکه چې شیر زمان د فرهنګي مرکز د جوړېدو او د ورزشي سیالیو په هکله په خپل فیسبوک او یوټیوب کې په دې اړه یو پوسټ کړی و
فکر کوم چې زما په تلیفون زنګ دی صبر چې دا تلیفون مې د جبر وباسم السلام علیکم ګلالی لوري خیریت خو څه دی ویل
وعلیکم سلام پلار جانه مور مې وایي چې چای تیار دی
سمه ده لوري دا دې درزم زه به دا چای راواخلم تاسو کینئ
اوهو مولوی صاحب چای ته څه اړتیا وه اس دې ناقه ماشومان په عذاب کړل
خیر دی هم به خبرې کوو او هم به یوه پیاله چای وڅکو
عارف جانه زه خو والا چې ډیر ستړی شوم یو څو دقیقې د دې جمعه مخه ته دمه نه کوو
ښه خبره ده اسف خانه درځه همدلته کینه چې یخ سوری ده
ډیره ښه ده د هغې ونې سیورو ته کینو ښه به بره ونه ده
سمه ده راځه ده هغه ده زه خو کیناستلم ته دې م ځان ته ځای پیدا کړنو
زه دې څنګ ته دا دی کیناستم زه به د واکسین دا وکسم وګورم چې څومره واکسین مې پاتې دی
مه ورخطا کیږه لا خو مو د یو کلي ماشومانو ته واکسین کړی
ته صبر شه زه یې یو عکس واخلم او د ډاکټر صاحب واټساپ ته یې ولیږم
ورته ولیکه چې د خوشحال خیلو کلی خلاص شو او مل خیلو کلی ته ورسېدو
سمه ده خو یوې خبرې ته متوجه شوی او که نه
کومې خبرې ته اسف خانه
دا د ملک خیلو د کلی خلک څه بل ډول خو یو خصلت نه لري
یاره رښتیا وایې مګر د خوشحال خیلو د کلی خلک ډیر ښه خلک دي
او ما هم اورېدلې چې د خوشحال خیلو ولس ښه ولس دی اکثره باسواده دي روښان فکره دي
بس نو خدای دې ښه لري اوس به د دې کلي د ماشومانو غم کوو باید کوښښ وکړو چې یو ماشوم هم رانه بې واکسینه پاتې نه شي
په بیه د ارزانه ارزانه بې تاوانه د مېږو په وړیو د چرګو په هګیو په ماتو ګډو لوښو په نغدو پیسو ګیو الې ماشومانو راشي سودا واخلی ارزانه دلی
هغه دی غونچه ګلم را ورسېده یاره څومره فعاله سړی دی په خدای
یار رښتیا وای تر ازره پاتې خواته ورشو
څه کار ور سره لري پرې د چ لگا دما وکو نه ګورې چم دا اوس کې ناستلو
یار زه خو ورغلم راځه چې خبره مې مغزو کې ګرځیدا
کومه خبره د تا په سر کې تل عجیب او غریب خبرې ګرځي
بیا به پوشه راځه چې خواته ورشو
ته صبر چې د دې بمبې یخ اوبه وسکم یخی و بودی دیدی کلمی دا خو بخوخی ایگی
سلام علیکم گنجگل کاکا
ستلی مشی فکر کوم چه دو گوزان و اکسید نپارا گرزی خده خکار کهوی خده دی اجر دار کی
ستو کو وزیفه مودانو او تا گورا با دی کلیوالو سشوی دی چه خپل ما شمان و اکسید نراولی
او دی سرزور خلق دی تل خپل آوری او پرده نو
دا چه وای گنجگل ماما دان ولی دستی کهی؟
دوی که اتفاق او اتحاد نشتا نو پکی مش نشتا او نه کشر دل تا طول پخپل سر دی
خخا دا خو خا خبره نده والا
تاسو نورو خبر پسی مگر زی لانشو یا اخپل کارو کهی نورو خبرو پسی سر مخو گوی
خدا چی پودی کرو رازه چی دری وارا سر ملگری شو
امر کوا
دری وارا بسر ملگری شو تا با غک کهوی چی ما شمان را تلل تا با پری سودا خرساوی او من باور تا واکسین کهو
بلکل می خواه خشوا درزه چیزو رازه
رازه
عاشق الله خانه وایم کور دی لغا لیڑک شا او گورا چی ملک کاسغر خان زان تا چه جوان جور کده ده دا مانه او گورا دا باغ او گورا تا گلان او بوٹی او گورا
او والله چی او پا خدای ملک سیب زان تا کل نی جوان جور کده نام خدا
خدای خبر چه سر وای چه داسی پتی پتی خبری که وای
اوهو شیر زمانه تی ستاسو دا کورا و باغ صفتونه ما کول
دا جوڑه توتیان چیوینه نو تل با یوزای گرزی
تول خلق ملگری لری خو یو تی چه نه یار نری او نه دوست
خیلی مدخانه وو وای کنه چه تر اغلی امرو خدمت
ولا چه وایم خبری که ولم زرق واری خیر نو زبم سل زرنه یو زرکم او خبره با در تا وکم
ووایا مداریگا در تا ضرورت نشتا بس خبره دی پر داگا ووایا
خبره دا سیده چه چه مو دا مخ که می دا ملک صاحب ازغر خان یعنی ستاسی دا پلار پا مشوره دا شپیل خوا دا ملک حضرت خان دا اوبو وار پد که او ستاسو زمکی می اوبه کده ملک صاحب ازغر خانی پا بدل که را تا پیسی را کده
خواه
عاشق جانه خبره مردار اکړه
ولی غلی شوی خبره دی وکه
اوس ملک حضرت خان او میراو په مونږ خبر شوی دی او شاید په قمندانۍ کې په مونږ عریضه وکړي
وایم در په در شي بیا دې دوکه کړو
وایا وایا کیسه دی وکه ما غوږ نیولی
دومره چې د ملک صاحب دپاره خپه یم خپل د عزت په فکر کې نه یم که په رښتیا دا کار وشي نو مونږ به څه کوو
دا ته څه ګډې وډې وایې زه خو د حق حیران کړم چې دا سیده ته په خپله ورشه او له پلار سره مې خبرې وکړه زه مې د پلار په کارونو کې غرض نه لرم او نه خو راته د دې کیسې دروغ او رښتیا معلوم دي
نه والا که دروغ وایم دغه دي دوه نفره شاهدان لرم چې نارګل او عاشق الله
بد کوي موږ هېڅ خبر نه یو او نه د چا شاهدان یو دغه دی
رښتیا وایي خوشې بد کوي موږ د څه نه خبر نه یو موږ یاسې په چلو په دوکه تغلته را وغوښتلو او اوس په ګډه وډه سر دی
والک احمد خانه تا خو به اول خپل شاهدان پو کړي وای بیا به راتلې خو هر شي
احمقانو ګینې تاسو راسره نه وای ولې منکرېږئ ای دروغ جانو
نه موږ هېڅ خبر نه یو
دا ته څه وایې
والکانو زیم همت ستاسو ملګری ناسواني مه راسره کوئ
کوم ملګری کمانډیوال هماغه چې کولنګي چېرته رانه پټ که هماغه چې ډول در راته مات که هماغه چې وده زورولو او دغه ده اوس در باندې غلام واړوله
شیر زمان خانه زه رښتیا وایم دوی دواړه له ویرې درته دروغ وایي
خا خا چې داسې دا لږ صبر وکئ هغه دی پلار مې هم راغی له نږدې به ورسره خبرې وکړو
کومه ده چېرته ده همت خانه همدا دې د منډې وخت دی ځان وباسه چې خبره مرداره شوه
الا چې وتښتېده ودرېږه چیرې لاړې
لاړه
والا کچنار ګلای مات خان مصیبت خان خو په تخته بریالای شو وای وای وای
تاسو دواړه مډارېګې کینه غلی کینه دلته
شیر زمان خانه ولا چې موږ دواړه په ماغه شیبه پخیمانه شولو بس یو بد ورانه وشول
احمق شلو کنه نو دومره بد خلک خو نه یو او موږ دواړه یې دوکه کړو
ځه خیر دی اوس چې هر څه شوي شوي دي خوینده کې ډیر پام کوی ستاسو او ستاسو د کلیوالو د کور ودان وی چې دا خبره مو رسوانه کړه زه اوس په کوم سترګو خپل پلار ته وګورم ولا چې ډیر بد کار شوی
زمو کلیوال ستا لپاره لدې خبره تیر شول او خاورې پیرا واړه ولا
پوېګم کورې ودان
مونږ ټول تګرانې او احترام درته لرو ستا لپاره له هر څه تیر شو
رښتیا او ښځه شیرزمان چېرته دی لکه چې بیا دای د خوشحال خلو کلي ته تللی دی
غاړه دې مه بندوه وسړی خپله کوټه کې دی څه شی لولي
څه شی لولي او که له موږ سره له کېناستونه تښتي
څه ووایمه ورته په خپله وګوره ای خدایا زه خو ورته ډېره خوشحاله وم زوی مې له ډېرې مودې وروسته کور ته راغلی دی خو تې ټوله ورځ زوروي او نه پرېږدي چې په خپل زړه کار وکړي
واه واه اجازه ورکم چې هر څه زړه وغوړي هغه دې وکیا که په خپل زړه کار وکړي د ملک خلو ټول کلی به خوشحال خلو ته په تحفه کې ورکړي پوه شه او که نه
غلی شه چې راغی راشه مور دې جار شه زویه ولې ورته کوې
السلام علیکم
وعلیکم سلام ولکه ته ولې له موږ نه داسې لرې لرې ګرځې او دروازه ولې ټکوي
پلار جانا هر څوک چې د هر چا خونې ته بې له ټک ټک نه دننه کیږي ښه کار نه کوي باید یو غږ وشي
زویا مور دې جار شه کینه چې خپل د باغ میوه درته راوړم چای خو تل څکې
ژوندی اوسې مورې سمه ده
خدای دې عمر درکې دا دې زلاړ
اونو د څو ورځو مېلمه یې اسې هم له خیره سره بیرته خپلو درسونو ته روانې
هو پلار جانا په تا خو خامخا ځم بس لږ څه کارونه مې پاتې دي هغه چې خلاص کړم بیا ځم
سمه ده سمه ده بس ته دې هم کارونه خلاص کا او لاړ شه ته کلی کور کارونه ما ته پرېږده
هو رښتیا پلاره زه خبر شوم چې احمد خان ته دې پیسې ورکړې وې چې د ملک حضرت خان دی اوبو وارغلا کی او استاد مکی وبکی
لا حول ولا چا درته دا دروغ ویلی
چا ته دې چې پیسې ورکړې وي او په چا چې دې غلا کړې وا
یاره همت مصیبت ته ډېر بې عقل سړی
پلار دا دې خکار نه دې کړی تا سره دا ډول کارونه نه خایي
زویا ته دې کلی کور له ژوند نه خبره یې دینه دا ډول کارونه په قصدي ډول کوي پوه شو کنه
پلارا دا خوشی بانی دی چی تی کبی اسی خو ملک حضرت خانم ملک دی حقا خو ایچ کلا دا سی غلط کار نکبی
چپشا چپشا دا آغا نم دو ما مخ که ما اخلا دا آغا تا ملک وای لی آغا نخپلا خزم والا که ودارشی کلی وال خلا پزای پریگ دا
تاسو تا چه وایم پلار جانا دا داول باسون تاسو سر ایچ گتن نلری
چه دست دا ما سرم دا داول بحث ما کوا لی خلی دی دی شدو بویزی او دیو ملک سره لگیا یه بحثونه کوی دی خوشحال خیلو خلکو در نه بی عقل جوړ کړی دی بی عقل پوه شوې که نه او ګټه در نه اخلي
ما هیڅوک هم نشي دوکه کولی پلار جانه ما ځکه له هغوی سره مرسته وکړه چې هغوی د مرستې لیاقت لري او په قدر یې پوهیږي
زویا ها د میوې قاب واخه دارو دي شه
مورې زه مې د پلار جان په خبرو موړ شوم پلار ته مې ورکه چې نوشې جانې کې زه لاړمه
او سړیا دا څه شروع دی کړې ده ولې مې زوی حق نه حق زوروي
هغه په خپله د ځان دښمن شوی دی زه ورسره کار نه لرم پوه شوې که نه
دا خو به ښه وي چې زر تر زره بیرته په خیر سره لاړ شي چې د دې جنګ و جنجال نه خلاص شو که نه
محترمو اوریدونکو تاسو به په ډرامه کې اوریدلی وي چې زمون سیمه تا دی واکسیناتورانو یو ټیم راغلی و سو دی شاو خاکلیو ماشومانو تا واکسین ورکړي تاسو خبر یاست چې دوه ساسکي واکسین ستاسو کوچنیان له تلپاتې معلولیت څخه ژغوري که غواړئ چې کوچنیان مو تل روغ او صحتمنده اوسي نو خوراک څښاک او واکسینونو ته یې پام وکړئ تر بلې ډرامې مو پا پلوی او بخون کی رب سپارم. روختیامو پبرخا.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.